سلامونه او درناوی نن یک شنبه ده سلواغی شپږشتمه ده فبروري پنځلسمه زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په مهمو خبرونو کوو. ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله آخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د سلواغي عدل وي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخواني پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون وال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا پولیس مشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وارم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سې شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبې ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشرۍ ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دمګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغه دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادباء د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د يرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ ناسته کې د امریکا مرستيال استازي تامی بروس هم کلکینی وکی وکړي. هغه ویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار دی وی عالی په توګه کاروي. هغه بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د يرغمل نیولو او ناسم توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
The Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه نا وخت په خپل ایکس پاڼه لیکلی تر څو چې دینس کویل او محمود حبیبي کور ته نوی راستانه شوي آرام نکینو. اخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبې پورس ادعا کړې چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودې او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باوري دي چې محمود د طالبانو په بند کې ده.
یګان اطلاع کې ما داریم اونا به در ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو د دې چې دوی ګورور تر څو وخت مخکې هم په کندهار کې ساته او بل خبر دا ده چې طالبان د امریکا حکومت څخه درېم پنوم د دوی د یو کس ته خوشی کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار راکړ تر هغه وخت پورې طالبانو ته دا کس نه خوشی کوي چې زموږور نه ویره خوشی شوی او کدی غواړي د محمد رحیم د خوشی کېدو په اړه موږ سره خبري وکړي نو باید ټول امریکایان خوشی کړي.
تر بارې رهایی محمد رحیم اونه باید کل امریکایی‌ها را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چې د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان له طالبانو سره بندیان دي. طالبانو له اول سره د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. ځینو راپورونو کې بیا که څه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جاکسن په نوم یاد شوي. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیې خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کیږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جګپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 مهالته بندي وو. مظلوم روسته د 15 نورو جګپړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشی کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی همدلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریده سیال مخته یوسیم.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیال یم. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي هسته لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بیرته راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندرتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرې ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندرتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندرتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
زه هم دلته دوه غرفې لرم، خدای چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندرتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندرتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندرتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندرتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندرتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي نړیوال نندرتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندرتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چی په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام نه اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام رادیو یو خبریال چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې د محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو
په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې اف ام راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندون رامنس کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
د رښتین نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.2 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,300 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په دا سال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالي اوسېدونکي وایي دا یوه دودیزه او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6 تر 8 مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغه کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخي وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړی وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښښ خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روغتونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روغتونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچل وړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کمو اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مو باندې هم خړوبې کړو، ورځو تفصیل احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتونو په باور وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خود چاپریال او اوبو یو شمیر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
او نه وادي دا چې لینی سوال را مسته کی ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي وړي ته لپاره د اوبو سیر دین په برابرۍ حقوق ته یې کوي.
د ښاغلي ساپي په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې هېواد نمناکه ساحي پې تېره کړو. زموږ هېوادوال دا رضامت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیشي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو ملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کمه ځمکه ده هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو. چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي، اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د آخر آخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې که مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کولی شو.
د ښاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرعې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په ښې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېیم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبدا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبی خواته تللی او کندهار سیمه ته هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت د عامې پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس مونږ د غنمو کاران دی او دا ځمکېنه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېرې په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نر چې مونږ هغه فصل پرې وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بېچاره دي، کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضې کلي حتی کډه شوي عدم موجودیت د اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه هم نشته. او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بې حده راوایستل شوي، او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته، نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي، په هغه رباطاتو یې باید مصرف کړو، سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرپې مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وې، اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغېزې څه ناڅه کمې.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی پاکستان از رهایی 209 زندانی افغان خبر داده است. عبدالجبار تخاری سرپرست این کنسولگری روز شنبه 25 دل در ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق این کنسولگری نشر شده گفته است که این زندانیان افغان که زنان و کودکان را نیز شامل می شود از زندان ایالت سند پاکستان آزاد و از راه چمن به افغانستان بازگشتند. تخاری افزوده است که این زندانیان به مدت یک ماه در این زندان به سر می بردند. وی توضیح نداده است که اینها به چه جرم زندانی شده بودند. در ماه‌های اخیر پاکستان بیشتر افغان‌هایی را که سند قانونی مهاجرت ندارند بازداشت، زندانی و به افغانستان بازگشت دادند. تخاری در ادامه گفته است که 105 زندانی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند و قرار است در دو روز آینده به افغانستان بازگردانده شوند. پیش از این نیز وزارت خارجه طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندان‌های آذربایجان و بیش از 100 زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی نیز خبر داده بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 25 دل و در پیام در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریاها در بعضی از ساحات حوزه‌های دریایی کشور از تاریخ 26 الا 28 دل وجود دارد. این وزارت به نقل از پیشگویی اداره اواشناسی افغانستان و اداره های معتبر اواشناسی بین المللی افزوده است که احتمال بارش باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی در حوزه های هریرود، مرغاب، هلمند و بعض سیلبرهای مربوطه پیش بینی می شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که در تاریخ های متذکره احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریاهای هرات، غور، بادغیز، فرار، نیمروز، هلمند، کندهار، اورزگان، زابل، پکتیکا، خوست و پکتیا متصور است. این وزارت از ساکنان این مناطق خواسته است که از نزدیک شدن در کنار دریاها هنگام سیلاب ها یا آبخیزی خودداری نمایند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که برای جلوگیری از تلفات انسانی در هنگام سرازیر شدن سیلاب ها اهالی بالادست و مناطق پایین دست خبر بدهند. این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در هفته های اخیر تلفات و خسارات به دنبال داشته است. حدود 250 هزار نفر در گرد همایی ایرانیان علیه رژیم ایران در شهر مونیخ جرمنی اشتراک کردند. این بزرگترین گرد همایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار می رود. این گرد همایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران برگزار شد. اشتراک کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گرد هم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند. رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگترین گرد همایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد. او پیشتر نیز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند. ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین چیز است که می تواند رخ دهد، آن هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد. و در بازی مهم جام جهانی کرکت امروز یکشنبه 26 دلو هند و پاکستان با هم روبرو می شوند. این مسابقه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا عصر امروز آغاز می شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیاد همراه بوده است. پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در رقابت های بین المللی بیستاوره با پاکستان روبرو شده که همه آنها را برده است. روز شنبه از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم آفریقای جنوبی توانست نیوزلند را شکست دهد. در بازی دیگر روز گذشته انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد. بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان دو بازی نخست خود را در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است، اما اگر دو دیدار باقی مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله 8 تیم برتر فراهم خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها گفته که این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. شماری از زنان تجارت پیشه افغان می گویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی در کابل را ندادند.
ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغی هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارد.
شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از ریگ روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می‌کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند.
سوجا برف هم می‌اندازند، کوت می‌کنند، حتی برف لغت می‌کنند. یک نفر دو نفر خوب صحیح که خوب برف با هم دیگر بچسبند. و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف سرد میشه برای چندین ماه.
و کارشناسان منابع آب میگویند برفباری و بارندگی وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی تاکید کردند که طالبان باید هر گونه گروگانگیری شهروندان آمریکایی را پایان دهند. آدام بوهلر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها در صفحه ایکس خود نوشته است که در حال حاضر دو آمریکایی نزد طالبان هستند و این موضوع برای آمریکا غیر قابل قبول است. آقای بوهلر در سال 2025 دوبار در ماه‌های مارچ و سپتامبر به کابل سفر کرده و در آنجا با مقام‌های ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه آنها و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء دیدار کرده بود. در نتیجه این دو سفر شمار از امریکایی ها از زندان طالبان آزاد شدند. اما بر اساس گزارش ها هنوز دست کم دو شهروند امریکایی در بازداشت طالبان به سر می برند. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز معاون نماینده امریکا تیمی بروس از موضوع گروگانگیری امریکایی ها توسط طالبان به شدت انتقاد کرد. او گفت که طالبان مسئله زندانیان را در مذاکرات با امریکا و سایر کشورها به عنوان ابزار فشار استفاده می کنند. خانم بروس افزود:
طالبان باید تمامی انواع گروگانگیری و بازداشت های نادرست را پایان دهند.
رئیس ارشد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی امریکا و دستیار رئیس جمهور ترامپ سباستین گورکا نیز ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت: تا زمانی که دینیس کویل و محمود حبیبی به خانه باز نگردند آرام نخواهیم نشست. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات مقامهای امریکایی روز شنبه 25 جدول ادعا کرد که شهروندان امریکایی بازداشت شده در افغانستان مرتکب تخلفات قانونی شدند و به گفته او مطابق قانون بازداشت شدند. برادر محمود شاه حبیبی، احمد شاه حبیبی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت برادرش را رد می کنند، اما آنان باور دارند که محمود در زندان طالبان است. او بر رادیو آزادی گفت:
اطلاع که ما داریم، ما برادر ما را در کندهار نگهداری میکنه. تا یک چند وقت پیش می نمی اطلاع ما داشتیم، چون طالبان خواستاری اما یک نفری اونا به نام رحیم است از حکومت امریکا، و حکومت امریکا برای ما اطمینان دادن که تا که برادر شما نباشه ما او را به هیچ صورت رها نمی کنیم به طالبان. اگر اونا می خواهن که همراه ما مذاکرات کنه درباره رهایی محمد رحیم، اونا باید کل امریکایی ها را رها کنند. فعلا دو امریکایی دیگه و یک برادر ماست که جمله سی امریکایی در بند طالبا بشتر می برند.
حبیبی تایید کرد که افزون بر برادرش دو امریکایی دیگر نیز نزد طالبان در بازداشت هستند. طالبان از ابتدا بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند امریکایی افغان را رد کردند. در برخی گزارش ها اگرچه به نقل از طالبان سرنوشت حبیبی نامعلوم خوانده شده، اما از دو امریکایی دیگر به نام های دینیس کول و پلینیس جکسون یاد شده است. طالبان در 4 سال گذشته دست کم 5 امریکایی از جمله رایان کوربت و ویلیام والاس مکنتی را در بدل رهایی یک افغان به نام خان محمد آزاد کردند. خان محمد که در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود، در بدل رهایی این امریکایی ها رها شد. همچنان جورج گیلزمن در ماه مارچ و امیر امیری در سپتامبر سال گذشته از زندان طالبان آزاد شدند. زبیولا مجاهد پیشتر بر روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که آنان آماده‌اند دو شهروند آمریکایی را که هنوز نزدشان زندانی اند آزاد کنند، اما در هر گونه توافق باید سرنوشت محمد رحیم که در زندان گوانتانامو نگهداری می شود نیز روشن گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی این گروه تعیین شده است. این را زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود بیان کرده است. ملا فاضل پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون اول وزارت دفاع فعالیت میکرد. او در دوره نخست حکومت طالبان در دهه 90 میلادی یکی از فرماندهان عمومی این گروه در شمال افغانستان بود. مظلوم از افراد نزدیک به بنیانگذار گروه طالبان ملا محمد عمر دانسته می شود. او در اواخر سال 2001 توسط عبدالرشید دوستم از فرماندهان ارشد ائتلاف شمال مخالف طالبان بازداشت شد و در سال 2002 از سوی نیروهای آمریکایی به زندان گوانتانامو منتقل گردید و تا سال 2014 در آنجا زندانی بود. مظلوم سپس همراه با 5 زندانی ارشد دیگر طالبان در بدل آزادی سرباز آمریکایی با برگدال از گوانتانامو به قطر انتقال یافت. فاضل مظلوم در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. سخنگوی طالبان در اعلامیه خود افزوده است که ملا حمیدالله آخونزاده وزیر پیشین ترانسپورت این گروه به عنوان معاون اول وزارت دفاع تعیین شده است. طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از وزیران کابینه و والیان را در بیشتر از 4 سال گذشته تغییر و تبدیل کردند، اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت‌هایشان باقی ماندند و افراد از گروه خودشان هستند. پیش از این شماری از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیاد از کشورها و خود افغان‌ها از حکومت طالبان خواستند که در حکومت خود زنان، اقلیت‌ها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند. اما طالبان به این خواست هیچ توجهی نکرده و بارها گفتند که حکومتشان همه شمول است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در 30 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان در کابل را ندادند. این زنان که از ولایت مختلف و کابل آمدند میگویند که از قبل برای هر غرفه مبلغ 6000 افغانی پرداختند، اما با گذشت چندین روز از افتتاح نمایشگاه هنوز اجازه ورود نیافتند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دلو در کابل افتتاح شد و تا 27 دلو ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز می شود.
از اینکه قدر ما از رای دور مصرف کرده آمدیم و اینجا پول پرداخت کردیم اصلا در نظرشان نمی آید.
یک زن تجارت پیشه از ولایت تخار می گوید که برای عرضه و فروش محصولاتش در 3 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به کابل آمده، اما طالبان به او اجازه ورود به نمایشگاه را ندادند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 25 دل و برای رادیو آزادی گفت کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه ها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراکی است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما 2 غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشون به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خو غرفه دارم ولی برای خود محرم است. فکر میکنم در نمایشگاه خانم نباشن، حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقص تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشد.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که 3 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از من ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان به ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور و گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دلو در کابل افتتاح شد و تا 27 دلو ادامه خواهد داشت. با اساس گزارش ها در 3 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های وضع شده طالبان، از جمله تاکید بر داشتن محرم، نتوانستند در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. و به گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه های تولیدی لباس های افغانی، دستکار و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر به دلیل تجدید محدودیت ها از سوی طالبان فرصت برای اشتراک در نمایشگاه های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان به رکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر،
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستان این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی برای رادیو آزادیگاه
چقوری میگن دیگه، یک میکنه ایره باز داخلی و مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میگرزن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سهی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
امیدوارد که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دور افتاده این ولسوالی و دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخل کنده، از زیرش دیگه. بلندش پر است دیگه، از بالاش رفته نمیشه بس. هم 24 ساعت سرد است دیگه. هر لرزه بگیری، همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد می کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانیخ باشم، به خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم و از اونجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازه‌ای که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم موثر تمام میشه. این به عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت چکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در دخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان برفباری و بارندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده است. شماری از دهقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوه ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل بارندگی باقی مانده است. آرش شمایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است. تو میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغ‌های انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود می‌افزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی‌ها نسبتاً کم بوده و او چشم برای باران‌های بهاری است. با گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است. آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته. ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده، هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین‌تر از عد اوسط است، اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، بخصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همین برفباری است که در حقیقت آب تابستان تامین میکنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
با گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده پنجمین سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید.
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضحه است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از اینکه فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره تا آنوزه.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میافزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آب‌های زیرزمینی ذخایری اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سال‌ها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.